بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې قبر شروع کوي، چاته به دروغ جن وایست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي، نو ډېر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې یو ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترمه همکاره میرمن فاطمی او زموږ نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1408 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې 11مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع ثانی له 8مې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 2مې نیټې سره برابر ده. عزیزانو، د خبرونې په دوام کې نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې تهران ته د ارمنستان د وزیر اعظم د سفر په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. بیا هم هنداره پروګرام لرو، چې نن په دغه پروګرام کې د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په حرم کې د چاودنې په اړه موضوع جاجو، په دغه بحث کې زمونږ میلمانه دي د سیمه د چارو تکړه کارپو ډاکټر علي واحدي صاحب او د پاکستان مشهور عالم مولانا اقبال بهشتي صاحب. او د خبرونې په ورستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې دمه ورستا. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو غوښ شي د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل ولس دښمن پرشتیا ناکام کړ. په بیلابیلو برخو کې د ایران او روسیې پراخه ملګرتیا، او په کابل کې د طالبانو په بس کې بم چاودنه شوې ده.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سلګونو زده کوونکو په ځواکناکه کتنه کې ټینګار وکړي د تیرو څو اونیو په ترکیبي جنگ کې امریکې صهیونستي رژیم او ځینو موزي اروپایي قدرتونو او یو شمېر ډلګیو د ایران ولس ته د زیان رسولو لپاره خپل ټول امکانات او وسایل میدان ته راوبسل، خو ولس د بدغواړو خله ووهله او هغوی ته ماتې ورکړه. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نن له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې، یعنی د لړم د 14مې نیټې په درشل کې، دغه نیټه د امریکې د شرارتونو او د هغې د کمزورۍ او د مغلوب والی د امکان تجسم وباله او وی فرمایل امریکایان او امریکایي ګروهنه له دې مهمې ورځې او د هغې له وحدت بخونکو او د یو زړهتوب له تجمعاتو په قهر کیږي، ځکه چې دا ورځ هم د امریکې د شرارتونو تجسم دی او هم یې کمزوري او د مغلوب کېدو امکان ثابتوي. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای د ایران له ولسه د ملاتړ په حق له د امریکایي سیاستوالانو د نن سبا څرګندونه د بشرمه او ریاکاره اوج وباله او وی ویل د اټمی پوهانو له قاتلانو، یعنی صهیونستانو، مملاتړ اعلان کړ او په امریکې او نورو هیوادونو کې د ایران د ولس د میلیارډونو ډالرو په نیولو سره مو د ایران ولس د ستونزو د کمولو لپاره له خپلو شتمنیو له استفادې به برخې کړ. دوی زیاته کړه په ډیرو ایراني زده پیښو کې هم ستاسو د پخې پل څرګندې، خو تاسو په پوره سپینسترګي توپ سره تش دروغ وایې او ادعا کوي چې د ایران د ولس زړسوان دی. البته د ایران ولس تاسو دغه ډول ډیرو دښمنه او تماتې ورکړي ده. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای یو ځل بیا د پرونی امریکې او نننې امریکې ترمنځ یو فرق د دغه هیواد د مخ په زوال بهیر په حق له د دنیا د ډیرو سیاسي شناندو نظر یو والی وباله او زیات کړه. دغه سرګند زوال نخې ل اقتصادي، اجتماعي او اخلاقي برخو واخلې د امریکې د ننه تر خونړې او اختلافاتو پورې زمینو کې لیدل کېدای شي. دوی ټینګار وکړ د دغو محاسباتي تیروتنو یو نمونه د طالبانو د منډ ایستلو لپاره په افغانستان باندې شل کاله مخکې د امریکې حمله ده چې له ډیرو جنایتونو او وجلو سره مل وه، خو پس له شلو کلونو په مسایلو باندې په صحیح نه پوهېدو په وجه له افغانستان وتلو ته مجبوره شوه او دغه هیواد یې طالبانو ته وسپاره. حضرت آیت الله العظمى خامنئی په عراق باندې د امریکې حمله د خپل خوښې اهدافو ته په رسیدو کې ناکامي د امریکایانو د محاسباتي غلطۍ یو بل بیلګه وبلله. معظم رهبر په ایران کې د ورستیو څو اونیو په بلواو کې د امریکې ښکاره رول ته په اشاره سره هم زیات کړه. د غلبلې په حق له د هیواد د اطلاعاتو د وزارت او د سپاه د اطلاعاتو د ادارې ګډې خبر پاڼې داسې معلومات او کشفیات درلودل چې خودنه کوي دښمن د تهران او د ایران د نورو سترو او وړو ښارونو لپاره پلاننګ او طراحي درلودله. دوی د شاه چراغ پیخه او هلته د خلکو او ماشومانو وجل یو ستر جنایت وبله او وی فرمایل د دغو جنایتونو عاملان باید معلوم شي او په دې جنایتونو کې چې د هر کس ملګرتیا او لاس لرل ثابت شي هغه ته به خامخا سزا ورکړی شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د دغو جنایتونو په وړاندې د بشری حقوقو د مدعیانو چوپتیا ته په اشاره سره هم څرګند کړه دغو مدعیانو ولې د شیراز پیښه ونه غندله او ولې یو دروغ پیښه په زرګونو ځلې په انټرنیټ کې تکراروي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ته په اشاره سره چې د دښمن هڅه خلکو ته د حکومت د خدمت رسونې او فعالیت لپاره د خنډونو رامنځته کول دی ټینګار وکړ. حکومت کلک هوډ لري په قوت سره پرمختګ او د خدمت لارې ته دوام ورکړي او د حرکت په فضا جوړونو او بلواو سره نه درېږي. سید ابراهیم رئیسی نن د حکومت د کابینې په غونډه کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د دښمن د خار پاراچولو او پراخو پروپاګانډیزو یرغلونو ته په اشاره سره وویل مادرن جاهلیت چې په مادرن اوزارونو او ډول ډول وسلو سنبال دی غواړي چې ملتونه په واقعیتونو باندې پوه نه شي او په ټولنه کې د حقیقت د پیژندنې خنډ کیږي. فارس خبری آژانس راپور ورکړی د اسلامي ایران ولسمشر زیاته کړې ده د کلتوري ترهګرۍ او جاهلیت د بهیر یو اصلي کار دا دی چې حقیقت ونه ویل شي یا په مکمل توګه ونه ویل شي او له همدې امله نن اوس حتی د هغه ماشوم د نامې مطرح کېده چې خپل کورنۍ د شاهي چراغ په غمیزه کې له لاسه ورکړې ده هم د شهید جنرال قاسم سلیماني د نامې په شان ورڅخه ویره لري او دا له سوشل میډیا او ټولنیزو چینلونو حذفوي. رئیس وویل حکومت په فضا جوړونو او بلواو سره کارونه نیمګړی نه پریږدي.
د ایران د تیلو وزیر وویل چې د انرژي او اقتصاد په مختلفو برخو کې له روسیې سره د ایران پراخې ملګرتیاوي جاري دي. د ایران او روسیې د ګډ کمیشن غونډه روانه اونۍ تر سره شوه او د دواړو هیوادونو چارو پرون بخنه غواړم د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په مختلفو برخو کې یو شمېر اقتصادي موافقې لاسلیک کړې. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی نن د حکومتي کابینې په غونډه کې وویل د ایران او روسیې په ګډ کمیشن کې د کښتۍ چلونې، ترانسپورت، برېښنا کوټونو، اوبو، روغتیا او د صنعت او تجارت برخې شامل دي چې په اړه یې له مخکې نه کاري ډلې جوړې شوې دي او له روسیې چارواکو سره ښه جمع بندي ترسره شوه. د ایران د خبر له مخې د ایران د تیلو وزیر دې ټکی ته په اشاره سره چې ایران نن سبا د تیلو او ګیس د میدانونو د پراختیا لپاره د روسیې لسترو شرکتونو سره د څه باندې $4 میلیارډ تړون لري زیاته کړه. له دغو قراردادونو سره هم مهاله د ګیس د صادراتو د پایپ لاین د جوړولو په شان ډول ډول برخو کې د روسیې لسترو شرکتونو سره د څه باندې $40 میلیارډ تړونونه شوي دي. د ایران د تیلو وزیر څرګنده کړه د ایران او روسیا دوه ستر هیوادونه دي چې باید له دغو ظرفیتونو استفاده وکړي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت کارکونکو په وډون کې بس کې یو بم چودلې دی. د الجزیره ټلویزیونی چینل د خبر لمغه په افغانستان کې یو امنیتي سرچینې نن وویل چې د کابل په الویدیس کې د طالبانو د حکومتي کارکونکو په یو بس کې د بم چودنه شوې چې لامل یې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. تر اوسه هیڅ چا د دغه چاودنې پړه نه ده منلې. د افغانستان په مختلفو سیمو کې ترهګرې چاودنې خودنه کوي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د موقت حکومت د ادعاو په اپوټه دغه حکومت نه دی توانېدلې چې په کابل او نورو ښارونو کې امنیت ټینګ کړي.
افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست په کابل کې د قطر د سفیر په کتنه کې د طرفینو ملګرتیاوې نه هیریدونکې وبللې. ارنا خبری اجانس لیکلی چې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د قطر له سفیر سعید بن مبارک الخیارین سره ملاقات کړی دی. کابل کې د قطر سفیر په دغه ملاقات کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د یوې خیریه مؤسسې د دفتر د پرانستلو نیت لري او غواړي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پراخې کړي. په دغه کتنه کې امیر خان متقی هم د طالبانو له حکومت سره د قطر د ملګرتیا او قدرونه وکړه. ګران اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ایران او افغانستان یو کلتوري او فرهنګي غونډه ترسره شوې ده. په دې اړه نور معلومات واورئ زموږ د خبریال په ریپورت کې.
فرهنګي ناستې د هیوادونو ملتونو ترمنځ د نږدېوالي لامل کیږي. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت په سر کونسلګری کې په جوړه شوې ناسته کې وویل هر څومره چې ګډې فرهنګي ناستې ترسره کیږي هومره د ایران او افغانستان د خلکو ترمنځ نږدېوالی او د اړیکو پراختیا رامنځته کیږي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس وویل ایران او افغانستان دوه مسلمان ګاونډي هیوادونه دي چې له څو خواوو سره تړلې دي او دا تړل کې دا تر ډیره پر فرهنګي نږدېوالی ولاړ ده.
دغه کار موږ ډیر زیات خوښمن وګڼه او خوشاله شو چې ترسو زمونږ د دې خلکو د ایران غونډې هیواد او زمونږ د افغانستان ځینې فرهنګي فعالیتونه یو رقم دي او دغه فرهنګي فعالیتونو په اړه باندې موږ خپل قدم کې خود هغه فرهنګي فعالیتونه چې زمونږ دوی سره یو رقم دي یو رازم دي نو موږ به ان شاء الله دا په شریکه مخې ته وړو. نو زه وایم دا یقیني ډېر ښه اړیکې دي که دا موږ دوامدار وساتل شي نو نسبت خو تاثیر ولري ان شاء الله.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس ول د ایران اسلامي جمهوریت د خورا غنی فرهنګ په درلودلو سره پراخه تجربه لري او موږ غواړو له دې تجربو د خپل فرهنګ د غوړېدا لپاره ګټه پورته کړو. نو موړی په بیلابیلو برخو کې په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل نه د مرستې غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل مجید صادقي دولت آبادی هم د ګډو فرهنګي ناسو ترسره کېدل ګټور وبلل. افغانان د ویړلي فرهنګ خاوندان دي او له خمرغه افغانستان د ایران اسلامي جمهوریت سره په ګڼو برخو کې ګډ مشترکات لري چې تر ټولو مهمه برخه یې فرهنګي ګډون دی. ښاغلی صادقي وویل د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د ختیځ سیمې د فرهنګي بډاینې او پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. هغه وویل کوم غوښتنه چې ترسره شوي هڅه به وکړي چې په عمل کې پلی شي.
تلطیف روابط و همچنین نزدیک شدن هرچی بیشتر افکار دو طرف به همدیگه موثر واقع شد. تقاضایی هم از طرف دوستان صورت گرفت. ما هم در سرکنسولگری ایران توی جلال آباد تلاش میکنیم که این فضا رو آماده کنیم که بتونیم به برخی از خواسته ها حداقل به برخی از این خواسته هاشون جامعه عمل بکشونه.
د ایران اسلامی جمهوری سر کنسل دغه راز وویل پر اتلونکو که به هم دا ډول ګډو ناستو ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ایران او افغانستان د خلکو ترمنځ د نږدېوالي او فرهنګي اړیکو د ټینګښت لپاره به ګډ کار وکړي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په پیښور کې د افغانستاني کډوالو لپاره د جعلي پیژند پانو د چاپ کولو 40 تنه مجرمان نیولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو نن وویل چې د 40 کسان د جعلي پیژند پانو د جوړولو او چاپولو په وجه د پاکستان د فدرال تحقیقاتي اژانس اف آی ای او له فساد سره د مبارزې د ادارې په ګډو عملیاتو کې نیول شوې دي. دغه ریپورت لمخه تورنو کسانو به د افغانانو لپاره جعلی پیژند پاڼې او پاسپورتونه چاپول او پر خلاف دوسیه یا کیس جوړ شوی وو.
د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د شمال جنوب د کوریډور په پراختیا کې د چابهار بندر مهم وباله او د اقتصادي پراختیا لپاره له دغه موقعیت د مرکزی آسیا د هیوادونو د ګټه پورته کونې په فرصت باندې تاکید وکړ. د هند خارجه وزیر جای شنکر د چابهار بندر او د ایران للارې د شمال جنوب نړیوال کوریډور د مرکزی آسیا د وده او ترقی لپاره یو مهم عامل وباله او په غیر مستقیمه توګه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یعنی سی پیک د هندوستان د حاکمیت د خلاف ورزی په وجه وغنده. هغه زیاته کړه د چابهار بندر او د شمال جنوب کوریډور د سیمې اقتصادي پوتنشل فعالوي او عملی کول شي. چابهار بندر د ایران په جنوب ختیځ کې د هند سمندر په غاړه د مکران په سواحلو کې پروت دی.
د چین د خارجه وزارت ویان د امریکا د ملي دفاع د نوې ستراتیژي په غندلو سره ټینګار وکړ چې بیجنګ هیڅکله د سلطې او په نورو ولسونو باندې د ولکې په تکل کې نه دی. ژاو لیجیان د امریکا د ملي دفاع د اکتوبر پر میاشتې د ستراتیژي په غبرګون کې چې په کې چین د امریکا د ملي امنیت لپاره تر ټولو ستره ننګونه او چلنج بلل شوی وویل د واسنادو د سترو هیوادونو ترمنځ سیالي ستره خودلې او قصدن د چین بهرني او دفاعي سیاستونه تعریفوي. دا د نن ورځې خبرونه.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
تهران ته د پاشینیان سفر د ایران او ارمنستان د اړیکو پراختیا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ارمینیا له وزیر اعظم سره په ګډې خبري غونډه کې وویل تهران ته د ارمنستان د وزیر اعظم سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کېدو کې د بدلان یو پیچومه وي. د ارمانیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان پروند یو سیاسي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تهران ته راغلی دی او د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سید ابراهیم رئیس سره ملاقات وکړ. د ایران ولسمشر دې ټکی ته په اشاره سره چې د تهران او ایروان تجارتي اړیکو په تیرو میاشتو کې 30% وده کړې ده زیاته کړه. په خپلو مذاکراتو کې مو د اقتصادي ملګرتیا او سطحې او 3 میلیارډ ډالرو ته د دواړو هیوادونو د سوداګري مبادلاتو د رسولو هدف ټاکلی دی چې د دواړو هیوادونو په چارواکو کې په موجود هوډ او ارادې سره دغه هدف ته رسیدل بیخي ممکن دي. ایران ته د ارمنستان د وزیر اعظم د سفر په څنډه کې د دواړو هیوادونو مسؤلانو د انرژي په برخه کې د اقتصادي ملګرتیا د تفاهم د یادداشت په لاسلیکولو سره تر 2013 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس او برېښنا د پاکولو د تمدید په سر موافقه وشوه. ایران او ارمنستان د جیوپالیټیکو او د ګاونډیتوب د ملاحظاتو په وجه په تیر یو کال کې د اړیکو د پراختیا په موخه سفارتي خبرې ترې او همداشان په جنوبي قفقاز کې د صلح د ټینګښت لپاره هلې ځلې په ایجنډا کې شاملې کړې دي. ایروان ته د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیرې اونۍ سفر او ایران ته د ارمنستان د وزیر اعظم دا سفر د دغو ډیپلوماټیکو هلو ځلو نمونه او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا باندې تاکید دی. دا دواړه هیوادونه د نږدې 15 کیلومتره پورې ګډه پوله لري او چې اور آسیا او اروپا ته د ایران ارتباطي لاره ګڼل کېدای شي. د ترانسپورټي کوریډورونو د پیاوړتیا لپاره هم یو ځانګړی موقعیت لري. په جنوب کې د ایران د اسلامي جمهوریت بندرونه په تیره بیا د چابهار بندر له نورو هیوادونو سره د ارمنستان د تجارتي تبادلاتو د ترسره کولو لپاره یو مناسب ظرفیت دی او د دغه هیواد چارواکي هم د خپل هیواد د سوداګری مبادلاتو لپاره د دغه بندر د کارولو غوښتونکي دي. په ایران کې د ارمنستان جمهوریت د سفیر په وینا د چابهار بندر د ایران، ارمنستان او هندوستان د دریو هیوادونو ترمنځ د اړیکې پراخون کې دی. د ایران او ارمنستان د نوې ترانزیټي لارې جوړېدل نه یوازې دوه اړخیزه کارکردګي لري بلکې د شمال جنوب کوریډور د چوکاټ په شمول سیمه ایزې او نړیوالې کارکردګي او استعمال به هم ولري. ایروان او ارمنستان همداشان تر اوسه ارمنستان ته د پایپ لاین لاله د ایران د ګیس ته انتقال د برېښنا د تبادله او سوداګری او کرهنیزو ملګرتیاو او د ساختمانی او صنعتي محصولاتو د صادراتو په برخه کې کامیاب ملګرتیاو لري دي. په دې وجه د تهران او ایروان چارواکي د اړیکو د جوړولو نیت لري او ایران ته د ارمنستان د وزیر اعظم سفر هم په همدې چوکاټ کې جاجولې شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم لدې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو ملګرتیاو د لارې د انزورولو خبر ورکړی و. د ایران اسلامي جمهوریت او ارمنستان جمهوریت د ملګرتیا لپاره ډیر موضوعات او همداشان په سیمه کې ګډې اندېښنې لري. په همدې وجه د دواړو هیوادونو سفارتي تحرکات هم د همپالنې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییزې ملګرتیا په چوکاټ کې پرمخ ځي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړګرځیدلې وي. parstoday.com/ps زموږ د ویب سټ اډرس دی. د خبرونه په دوام کې هندارا پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
لوالم تا سړی نه سویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے
یا مسلمان بسنګ بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي
موږ مطرحات سره باوی موږ سمون چې کوم لارې غره روانه کړي د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خپېږي چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. ایزانو د هنداري له بلې خبرونه سره تاسو په خدمت کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې ورسته کې په ایران کې لټیټو پرک بلوا او سره مهاله د ایران په شیراز ولایت کې د حضرت شاه چراغ په سپیشلی حرم باندې ترهګریز برید وسو. په دغه برید کې یو ترهګر د ماښام د لمانځه پر مهال له وسلې سره د حضرت شاه چراغ حرم ته ننوتل او په لمونځ کوونکو او زیارتوالو باندې ډزې پیل کړې. په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې مسؤلیت د داعش ترهګر ډله په غاړه واخیسته، خو د پام وړ ټکی دا دی چې د داعش ترهګر ډله په خپل بیانیه کې له دغه برید څخه هدف په ایران کې له بلواو او ناامنیو څخه ملاتړ او همدارنګه د یوې ایرانۍ میرمنې آغلې مهسا امینی د مړینې غچ بللی دی. په حقیقت کې امریکا او ملګري هیوادونه یې د داعش د ترهګرې ډلې په رامنځته کولو کې خپل رول نسي پټولی. امریکا د خپلو غربي او عربي متحدینو په مرسته په عراق او سوریه کې د سلفي او تکفیري عناصرو په راغونډولو او له هغوی څخه د پراخ مالي او پوځي ملاتړ په ترسره کولو د داعش ترهګرې ډلې رامنځته کړې ده. شواهد ښودنه کوي چې په ایران کې د ترسره سوي ترهګریز برید تر شا هم د امریکا او د سعودي عرب د استخباراتي اداراتو لاس دی، ترڅو په ایران کې د بلواګرو څخه د ملاتړ په موخه پراخه نامنه ته لمن ووهي. امریکا، جرمني، فرانسې، برتانیې، سونیست رژیم او سعودي عربستان هم د ایراني میرمنې آغلې مهسا امینی د مړینې په پلمې سره په خپلو ټولو امکاناتو سره د رسندوی کمپاین په لاره اچولو، بندیزونو او لاسوهونکو چارو سره په ایران کې له بلواګرو نامنې څخه ملاتړ کړي. یادو مسایل ته په کتو سره داسې ښکاري چې امریکا او غریبي او عربي ملګرو یې له دای سره ورته اهداف په ایران کې بلکې له ایرانه په آخوا په افغانستان، عراق، سوریه او نور اسلامي هیوادونو کې تعقیبوي. خو دې ټولو مسلو سره سره امریکایان او غربي هیوادونه ځانونه د بشري حقوقو پرشتې بولي او تروریزم سره د مبارزې او بشري حقوقو څخه د دفاع په ادعا سره په نورو هیوادونو کې جنګ، بلواوې او ناامنۍ ته لمن وهي. ایزانو موږ به په نننۍ ګردۍ میز کې همدغه مسایل له افغان کارپو ډاکټر علي واحدي او همدارنګه پاکستانی شنان مولانا اقبال بهشتي سره وڅېړو. نو زموږ سره ملګری اوسئ له یوې لندې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو هر کله کو خپل بحث لا شاغله ډاکټر علي واحدي څخه په پښتن سره پیلو. ډاکټر صاحب، تاسو په ټول کې فکر نه کوئ چې داعش جبهه النصر ورته نور ترهګري ډلې په حقیقت کې د امریکا، اروپا او سعودي عربستان د استخباراتي اداراتو د لاس اوزار دي چې په وسیله یې په ایران او نور اسلامي وادونو کې ناامنیو ته لمن وهي او تباهۍ رامنځته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو دغس چې تاسو ول په دغه وروستیو کې سربیره پر دې چې د منافقینو، سلطنت طلبانو او تزکونکو عناصرو لخوا یو لر شخړې او بلوا په اسلامي ایران کې د ناامنۍ د رامنځته کولو په موخه د امریکا غربي وادونو او اسرائیل او همدارنګه د ځینې مرتجي وادونو لخوا تر سره کیږي سربیره پر دې په دغه څو ورځو مخکې د په شیراز کې د حضرت شاه چراغ په متارم کې هم د داعش د لږی لخوا یو ترګړې عملې تر سره سو چې پنځلس بیګنا انسانانو د شهید کېدو او د یو دیش تنو زخمیان سوال چې دا داسې معلومیږي چې دغې توطیې تر شا امریکا په خورا ښکاره ډول لاس لري او د دوی هدف دا دی چې د دغو شخړو او د بلوا د رامنځته کېدو د خپل هغه د ګوډاګیانو لخوا دا هدف تعقیبوي چې په ایران اسلامي کې د امنیت له یو چارش او له یو ستونزې سره مخامخ سي او امنیت دلته تنظیم سي. او دا موضوع که نه یوازې په اسلامي ایران پورې دوی دا توطیې اجرا کوي، ځکه د دوی موخه دا ده چې د په اسلامي امت کې او په ځانګړې توګه په اسلامي وادونو کې دوی دا شخړې رامنځته کړي تر څو چې اسلامي امت رامنځته نه سي او اسلام یو لوړ قدرت او توان پیدا نه کړي، تر څو چې دا به سبب سي چې هغه به د اسرائیل د منځرورو او د فلسطین د آزاد کېدو سبب به وسي. نو دا مسله خورا روښانه ده چې د دغې توطیې تر شا په خورا جدي ډول د لوی شیطان امریکا لاس لري او د هغه په لمسون د هغه جنایتونه چې د بېګنا او خلکو د وژل کېدو او د اسلامي هېواد ته د یو خورا لوی ستونزو رامنځته کېدو سبب ګرځي، د امریکا په مشرۍ او د امریکا په لستون سره ترسره کیږي.
مننه. وسپارسو مولانا صاحب اقبال بهشتی ته. مولانا صاحب، ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ تاسو فکر کوئ، فکر نه کوئ چې دغه تکفیری او تروریستي ډلې کومې چې دي لکه داعش او جبهه النصر دا ټوله د امریکې، اروپا او سعودي عربستان د لاس اوزارونه دي څو په نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه په اسلامي هیوادونو کې ګډوډۍ رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید وایي چې د حق او د حقیقت په ترين دشمنان ته کوم دي هغه يهودي دي. او انقلاب اسلامي ایران د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه پر رهبریت کې هغه یو د مظلومو اواز و، د مستضعفینو اواز و، او د ټولې دنیا مستضعفینو هغه ته لبیک وویلو. هغه مستضعفین څنګه د استکبار جهانی اور استعماری اور استثماری قوتونو ظلم و ستم نه تنگو. الحمدللہ دا انقلاب کامیاب شو. اور دی انقلاب سارا حقیقت دا دے چھ سینکڑو سالہ تاریخ، انسانی تاریخ تو کوم دے دا گزشتہ صدیانو کے دی کے ٹول نا لویا حماسا اور لویا واقعہ دغه انقلاب اسلامی ایران کامیابی دی. دی انقلاب د دنیا استکباری استعماری طاقتونه قوتونه دغه سینکرونسال نه مسلط و، اور نه صرف د انسان مادی وسایلو باندې مسلط و بلکې د انسان فکر او وجدان او ذهن باندې مسلط وو اور هغه صرف د مادي وسایلو استثمار نه کولو بلکې انساني ذهنونه هغه مستضعف جوړ کړی وو. انقلاب اسلامي ایران د ازادۍ والی ار خلاص کړل اور ډیر قومونو دغه د ازادۍ اواز تر لبه کوویلو اور د ازادۍ جد و جهد کې شریک شولو. لکه مثالونه نن په دنیا کې تقریبا ډیرو ملکونو کې ملويږي اور استقبال جهانی امریکای سرکردګي کې هغه په هر قیمت باندې هغه د دې انقلاب ناکامولو کوشش کوي. ملي هغه د موت او د ژوندۍ موت او حیات وابسته دي د انقلاب سره. کدا انقلاب چې کامیاب پاتې شولو دا هغه مرګ او موت او کچره دا انقلاب خدا نخواسته ناکام شولو اوم دې کې هغه حیات او ژوندۍ دي. پس هغه د پر دغه انقلاب د موت او حیات کشمکش دي. لهدا هغه به هر قیمت باندې هر څه په سبسي د انقلاب راغلي. اصل جنگ او هغه نه علاوه مختلف دمکي مختلف انفجارات او شهادتونه او سو دغه 40 سال کوم د انقلاب تاریخ ته هغه دې شنو نه راغلي. اوس دا کوم موجوده حالاتو کې راغلي کوم واقعیت شو په پلوا او کوم سوریشونه مو څرګند کوم کسو دې په ورسته هم د استقبال جهانی امریکا او د اسرائیل او د غوت کوم علاقار دي د عرب او ریاستونه دغه د دې زمانه قارون دي او هغه د دې پوسټ کار دي.
مننه قدرمن اوریدونکو، دلته یو لنډ شان د مکو او بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هندار خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو او خپل بحث ته راځو. دا ښکاره خبره ده چې کفر نړۍ د ایران اسلامي جمهوریت د نظام سره دښمنی کوي. دغه دښمنی په دې ورسته کې له بلواګر څخه په ملاتړ کې پروان پروپاګاندا او کې خپل وچ ته ورسېده. خو په دې منځومان کې ځینې اسلامي وادونو لکه سعودي او امارات هم په دې لړ کې د ایران ضد پروپاګند کوي او له خپلو فارسي ژبو چینلونو له لارې په ایران کې د عامه احساساتو په پارولو دروغ ویلو پروپاګاندا او لمسون سره خلکو ته نیغ په نیغه د بلوا او بلنه ورکوي. واحد صاحب، تاسو له کفر نړۍ او په ځانګړې توګه له سیونیس رژیم او امریکې سره د سعودي عربستان، بحرین، امارات او ورته نور هیوادونو ملګرتیا څرنګه ارزوئ؟ حال دا چې همدغه امریکې او سیونیس رژیم د اسلامي امت له ټولو نه ستر دښمنان دي.
بل په دغه وروستنیو او کې موږ ګورو چې په اسلامي ایران کې سربیره پر دې چې د منافقینو تجزیه طلبانو او د زینو تجزیه کوونکو عناصر لخوا یو لر بلوا او شخړې رامنځته کیږي، سربیره پر هغه په دغه وروستیو کې موږ ګورو په شیراز کې د شارچراغ په متحر امارم کې د داعش د لږی لخوا یو ترګړی بری تر سره سو چې د زینو بیګناو کسانو د وشل کېدو او د زخمی کېدو سبب سوال او هغه په خورا ښکاره ډول دا اعلان کړ چې زه د دغه برید زما مخه و هدف دا و چې د ماسا امینی د میرمن د مړینې غچ واخلم چې دا داسې معلومیږي چې د دغې ترګړې عملې او د دغه بلواګانو او شخړې ترمنځ یو خورا نږدې اړیکې لري چې دا اړیکې داسې معلومیږي چې هم دغه ترګری عمله او هم دغه بلوا ترشه امریکا غربی وادونه او ځینې مرتجی عربي وادونه او په ځانګړې توګه اسرائیل لاس لري او د دوی موخه دا دی چې په یو اسلامي هیواد په ځانګړې توګه په ایران کې دغه ستر او خورا قوي او امنیت د ستونزې سره مخامخ سي او د دغې ستونزې په رامنځته کېدو سره یو اسلامي هیواد تضعیف سي او دا داسې معلومیږي چې د امریکا هغه ادعا چې ادعا کوي چې زه د ترګړۍ مخالفم او د بشري حقوقو ملاتړ کوم دا یوه دا یو خورا لوی ادعا ده او لوی شیطان امریکا د دغو عناصرو او د داعش د لرګۍ د څخه ملاتړ کول دا داسې معلومیږي چې په اصلي توګه د ترګړۍ منشأ او هغه بنیاد او اساس په خپل لوی شیطان امریکا او د هغو ګوډاګیان او په د هغو سره یو ځای اسرائیل او عربي وادونه او غربي وادونه یو واحد دریز غوره کړی دی چې هغه د اسلام د اسلامي وادونو پر ضد توطیوي او ستونزې رامنځته کېدل او د اسلامي وادونو په جدي ډول د تجزیې موخه تعقیبوي.
مننه. اوس راځو مولانا صاحب اقبال بهشتي ته. مولانا صاحب، تاسو له کفري نړۍ او په ځانګړې توګه له سیونیس رژیم او امریکې سره د سعودي عربستان او یو ځینې عربو هیوادونو همکاریو ته په کمه سترګه ګورئ، د دغو همکاریو لامل څه دی؟ حال دا چې امریکا او سیونیس رژیم د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر دښمنان دي. داعش پخپله
هغه د اسرائیل او د امریکې یو پروژکت و، هغه په شام کې ناکام شولو، په دغو ملکونو کې ناکام شو، په عراق کې ناکام شولو، لیکن هغه ختم نه دی شوی. هغه اوس هم د هغو دپاره لګیا دي، بلکې امریکا ته کوم هغه د داعش نامه استعمالوي، لکه څنګه القاعده وو، لکه څنګه نور داسې دهشتګرد تنظیمونه وو، هغه د هغو په زور باندې وو او هغو جوړ کړي. تاسو کوم د ایران کې وښبلو دی کېږي، د دې ورسته د امریکې لاس دی، د اسرائیلو لاس دی او د عرب بلې ریاستونو لاس دی، پکې خصوصا عربستان سعودي. او البته نن فرق یو فرق واضح فرق کوم دی، هغه نن او مخکې زمانه کې دا دی. نن الحمدللہ دنیا بیدار شوی دی، نن مظلوم بیدار شوی دی، نن خلق بیدار شوی دی، نن خلق صحیح تک تحلیل و تجزیہ کرے شی، نن میڈیا ہر سڑی پلاس کے دے اور نن ہر یو انسان کا حقیقت رسیدے شی. اگر چی عالمی میڈیا دی استعماری قوتوں پلاس کے دے، لیکن انسان کا خود عقل ور کرے دے اور انسان تخلا بھائی تحلیل و تجزیہ ہم گئی اور حقیقت تلاش کے دے. نو هر یو انسان په دې پوهېږي کوم قسم وابسته نه وي، هغه په آزاد وي فکري، هغه په دې پوهېږي دا څه کوم څه کوي، که هغه ایران کې دی، که هغه پاکستان کې دی، که هغه نورو ملکونو کې کوم فسادات دي، دا هغو پشت باندې امریکا اعتبار جهاني اور اسرائیل دی اور د هغو علاقار عرب ریاستونه لري. اور دغه اولي کومه آگاهي دی، الحمدلله ملت ایران، ملت مظلوم ایران هغه یو اګهترین ملت دی، قوم دی، نو هغو هم په دې باندې پوهېږي. نو دغه اولي کومه بیداري دی اور غنه علاوه کوم د ایران بشترین لیدرشپ دی، آگاه لیدرشپ دی، بصیر لیدرشپ دی، د دې برکت سره لکه څرنګه دغه چالیس ساله پنځتالیس ساله مختلف لویې لویې سازشونه ناکام شو، لویې لویې توطعې ناکامې شولې، همدې شان سره دغه توطعه هم انشاءالله ناکامه شوله اور مکمل بنا کرنے کی اور ختمے کی بس، اور دا انقلاب ان شاء اللہ قائم و دائم فاتح کی اللہ کے سرنگ وہ سپورے قائم و دائم فاتح ہو، اللہ کے سرنگ وہ سپورے مختلف و مشکلات بنا دا سرخرو اور کامیاب ہوا تو دا مشکلات ان شاء اللہ دا مشکل بہم ضرور نظر خاطر.
مننه. قدر من اوریدونکو د تهران لرادیو پښتومو په ایران کې د ورستۍ بلوا او همدارنګ د شاه چراغ په سپیسلی زیارت باندې د ترهګریز بریت پاک له د دوو کارپوهانو ښاغلی ډاکټر علي واحدي او مولانا سابق اقبال بهشتي نظرونه واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران پښتو خبرونه خوژومینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
لانننی او مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې دی. په فایل کې دته د تهران اور پسې هم کا وښونو زینی بهرنی ورسپانی به هم در سره شریک کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د ارمنستان له لومړي وزیر سره په خبرو کې وویل اسلامي ایران تل له درستو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیو او سیمیزو هیوادونو سره په خو او رغند اړیکو پسې دی. ورځپاڼې په دوام کې لیکلی دی په تهران کې د شهیدانو په سلګونو کورنیو او جانبازانو د جرمني د سفارت په وړاندې په مظاهره سره لدایشی او جنایتکارو عواملو څخه د جرمنی د حکومت په ملاتړ سخت اعتراض وکړ او په ډاګه کړه چې باید جرمنی د خپلو جنایتونو جواب ووایي. فورچون اقتصادي خبرونه په یو راپور کې په اروپا کې د انرژي د بحران د سخت زیاتیدا په باب خبرداري سره لیکلی دی. په اروپا کې د برېښنا میاشتنی لګښت له 1600 یورو څخه 1500 یورو ته زیاتیږي. د امریکا په خوانی کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د یو شمیر ملګرو د بډو رشوتونو په تور محاکمه کیږي. د پاکستان د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف بند د دغه هیواد د مرکزی حکومت په خلاف د لانګ مارچ یا لاریون په 15 ورځ له لسګونو زره پلویانو سره یو ځای د اسلام آباد په لور روان دی او ګواښی کړی چې که د پاکستان مسؤول ارګانونه د هیواد ژغورنې لپاره له موجوده حکومت خپل هیواد ته نجات ورنه کړي نو یو هیواد به له ډېر زر دیوالیا کدا سره مخ شي. ورځپاڼه بیا لیکي د افغانستان د طالبانو موقته حکومت چرواکو ویلي دي باید نړیواله ټولنه د دغه هیواد حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه طالبانو د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندنې لپاره درس شرایط پوره کړي دي. د سیونیست رژیم په خوانی لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي هغه موافقه چې د لبنان او سیونیست رژیم ترمنځ د پولیسو اختلافاتو په زمینه کې د امریکا په واسطه شوې ده په سلو کې سل د لبنان او حزب الله په ګټه ده او په همدې دلیل دغه موافقه مشکوکه ګڼي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دی د ایران د اسلامی جمهوری د قضایه قوې مشر حجت الاسلام والمسلمین محسن اجایی د لوړپوړو قاضیانو په غونډه کې وویل باید هغه مسلې چې په اسلامي نظام کې د خلکو اعتماد ته تاوان رسوي جبران کړو. ورځپاڼې په دوام کې بیا لیکي د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ارمنستان له لومړي وزیر پاشینیان سره په ګډه خبری کانفرنس کې ویلي موږ د قفقاز سیمه د حالاتو په باب ډیر زیات حساس یو. د نړۍ 500 هیوادونو له چین وغوښتل د یوې غوریانو نیونې دی ودروي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د روسیې دفاع وزارت په یوکراین کې د جنگ لپاره د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د جذبولو تورونه رد کړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مرستیال محمد مخبر شانګهای موسسې د غړیو هیوادونو د لومړي وزیرانو په یو ویشتمې ناستې کې چې د ویبنار په لیکه ترسره شوه د غړیو هیوادونو د ملګرتیا او د پیاوړتیا په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د څلورو وړاندیزونو په وړاندې کولو سره د سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا او د تلپاتې همغږۍ د پرمختللې بیلګې د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. د صهیونیستي رژیم په زندانونو کې په لسګونو فلسطینیو بندیانو فیصله کې خپلو ژمنو ته د دغه رژیم د نه پابندۍ په علت لوکتړ کوي. د ترکیې د ولسمشرۍ دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غلو دانو د موافقو په باب سره خبرې اترې کړې او په دې اړه یې د یوکراین له اندېښنو پوتین خبر کړی دی. او د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی نیډ پرایس په یو لړ څرګندونو کې وویل د قطر په دوی کې د افغانستان په چارو کې د واشنگټن ځانګړی استازی د طالبانو له یوه پلاوي سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. البته د دغو خبرو په باب یې لا زیاتو جزئیاتو ته کومه اشاره نه ده کړې.
دا هم قدس آنلاین خبرونه ده چې خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلی دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د عربي اتحادیې د خارجه وزیرانو په غونډه کې چې په الجزایر کې ترسره شوي وویل نړۍ د ډلبندۍ په دلیل له سترو بحرانونو او ترنګلتیاو سره لاس او ګریوان شوې ده. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویندوی د دې خبرې په کولو سره چې د صهیونیست رژیم درست ګوندونه د فلسطین د ملت په ضد د تیریګرۍ او په دوام پسې دی ټینګار کړی. د صهیونیست رژیم د پارلمان یا کنیست د انتخاباتو نتیجو ته تمه درلودل یو سیاسي حماقت دی. ورځپاڼه مخکې لیکي د امریکا جنگ وزارت پینټاګان یو ځل بیا ادعا کړې چې روسیه د اوکراین په ضد په جنگ کې د استفادې لپاره د ایران له مځکې په مځکه ویشتونکو توغندیو ترلاسه کولو پسې ده. دا په داسې حال کې دی چې پینټاګان خپل یو شمیر پوځي کارپوهان اوکراین ته لیږلي دي. د شمالي کوریا ځینو سرچینو ویلي دي د دغه هیواد پوځ یو شمیر نور توغندي هم وازمویل. د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د ژمي په رارسېدو سره د دغو سیمو د زلزله ځپلو خلکو مشکلات او ستونزې لا په زیاتېدا دي. په هندوستان کې د سیند پاسه د پله په نړیدو سره د قربانیانو شمیر نور هم زیات شوی. ویل کیږي چې دمګړې د وژل شویو کسانو شمیر چې ښځې او ماشومان هم پکې تر سترګو کیږي 1540 تنو ته رسیدلی او دغه راز په لسګونو نور کسان هم بېدرکه دي. د سوریه پوځ او د مقاومتي چورلیز ځواک په الاسکا او دیرالزور ولایتونو کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د تکفیري ترهګرو ډلو یو شمیر مرکزونه او پټنځایونه تباه کړي او د هغوی پوځي تجهیزات او وسلې او دغه راز ګودامونه یې هم له منځه وړي دي. د عراق الحشد شعبي مبارز ځواک هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي په موسل کې د داعش ځینې پاتې شونې په یو لړ عملیاتو کې هلاک کړي او د هغوی یو شمیر پټنځایونه یې هم تباه او وسلې هم ولجه کړي دي.
عزیزانو اوس هم را ګرځو ځینو بهرني او خبرونو ته چې د افغانستان په باب ځینې لیکنې کړې دي او موږ هم له انټرنټه را اخیستې چې له تاسو سره یې شریکه کړو. البته باید وایو چې دغه لیکنې د دغو خبرونو خپل دریځونه دي. امریکایی لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د روسیې لخوا د یوکراین جګړې ته د پخوانی او افغان کمانډویانو د ګمارلو موضوع ته پام اړولې او په وروستۍ ګڼه کې په دې اړه د اسوسییټډ پریس راپور خپور کړی دی. په راپور کې درې پخوانی او افغان جنرالانو ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عسکر چې د امریکایي ځواکونو په خوا کې په جګړو کې برخه اخیستی او تیر کال له دې هیواده په ګډوډۍ کې د لویدیځ له وتلو وروسته له هیواده نورو هیوادونو ته تښتیدلي اوس د روسیې د پوځ لخوا د یوکراین جګړې ته ګمارل کیږي. دغو جنرالانو ویلي روسیه غواړي په زرګونو افغان پخوانی کومانډویان یو بهرنی لخکرته جذب کړي. وړاندې په مطلب کې د جنرال عبدالرؤف ارغندیوال څرګندونې را اخیستل شوي چې ویلي دي د غزواکونه نه غواړي چې جګړې ته لاړ شي خو دوی بل لاره نه لري.
دوستانو د ملګرو ملتو انټرنیټي سایټ هم په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. دغه وی پاڼه لیکي د ملګرو ملتو د جرمونو مخدره موادو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کابو یو پر دریمه زیات شوی دی. دغه ادارې په خپل دغه اعلامیه کې ویلي دی افغانستان سره لدې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګڼو بشري او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوی دی. د تریاکو تولید په 2020 کال کې په دغه هیواد کې تر ټولو ګټور ځکه و چې بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې د دغه زیاتوالي خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالب چرواکو د روان کال په اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کښت او د ټولو نشیزو موادو پر کاروبار بندیز ولګو. د ملګرو ملتو دغه ادارې له مخې په تېر یو کال کې د هغو ځمکو اندازه چې کوکنار پرې کرل شوي دي 2,33,000 هکټرو ته رسیږي چې دا پر کوکنارو د څارنې له پیل راهیسې دریم ځل دی چې په دومره پراخه ځمکه کوکنار کرل کیږي.
ډیرې عزتمنو اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د ماستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. Thank you.